د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږاشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوه. د پښتو د لومړنی نیم ساته خبرونه د تزه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د هیواد پر خلکو په قرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په وړاندې د ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د حمله چیرته شوی. د فراد امر اختیار ریاست د کورونا وایروس ته لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدې کسان د درمنن لپاره راټولوي. او روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د شپږ شپېتو کسانو مړینه تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حمله چیرې سوي دي. شاهین پر واتس اپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت د داس اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان لکبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کولو شرط یې خې. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ ویل چې تر 500 زیات بندیان خوشی کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشی کړي. د فراد عامر اختیار ریاست د کورونا وایروس ته لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدې کسان د درمنن لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فرا له ښارې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغې کې د بیا خبرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فرا کې په مخدره موادو داخته کسانو شپیر له 500 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فرا د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبتې پیښې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولی معروفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معروفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محو په برخه کې دي. شاولی معروفي زیاته کړه چې په 103 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 15مه په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسې ازادي راډیو اورئ. روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 601 تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایروس 609 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې 608 تنه د کورونا وایروس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې 8 تنه ځوان ځوانان هم په کورونا وایروس اخته دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحادیې خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایروس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپی چې د اپریل په 16مه برابر سوي وه د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته هم رسیدلی وه. لیکل سوي و چې روسیا، ایران او چین د کورونا وایروس د خبرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولینډ ویلي دي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه 1.5 میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستې بي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو څلرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل آسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.8، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.2، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.4، مزار شریف آسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.15، او جلال آباد آسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.4.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چپته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمنی استاد هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د دې هیواد پر خلکو په قرارۍ تیر شي. بل خو په ناټو کې د امریکا سفیر کلی هیتس وایي
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبان وژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
د امریکا د کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که تر پای را سره ملتیا وکړي. د او یو شمیر نور مسایل به په همدې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون د اپریل په 15مه پر خپل ټویټر یو لنډ پیغام کې لیکلي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د هیواد پر خلکو په قرارۍ تیر شي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلي چې دای هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراری تیرسي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځ مخکې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناتو نور غړي په روسیو اتلس کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره دریدلې چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅ کله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. که هچنسن پایوا ویډیوی پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي،
وی کال اون دی طالبان ټو سیټ دی کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدار سولې لپاره ضروری دی. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسلوالو طالبانو په روسیو یو 500 ورځو کې 2804 وسلوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویان جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په روسیې وونه کې 43 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي او 25 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبريال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لوري داسې ادعاوي کوي او لبل لوري د دوی د 500 بندیانو د نه خوشي کولو له کبله د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د کانګرس یوې مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان زیار وایي دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم د دغه ټیم غړیتوب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور ورکوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوارلس کسیس ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېرې غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکې وي.
مطالعات زیات یک اهمیت او ارزښت خاص د سنا امریکا او بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده لوړ پورې پلاوي دي. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او د افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغلی زیا وایي دغه مطالعاتي ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یوې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤولانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې دغه ټیم ارزونه به له افغانستان او سیمې پراخې وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکې وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خپل خواوی اروپا، ناتو، د سیمه او منځنۍ اسیا هیوادونه د پراختیا د برخې متخصصین، حکومتولي، سوله او نور رنګاړي دغه اقدام د افغانستان راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شبه و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړنی کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو لامل د رامنځته شو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سکل به د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روزماتو او همدارنګه په تراهو او لمنځونو او د قرآن پاک په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوې، خو سګرې روژه په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه یو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدله کړې. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې له ګډون منع شوي او ترې غوښتل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې سربیره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولېدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جمعتونو کې له تراویح لمانځن نه منع کوي، خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خبرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچیر بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جمعتونو کې لمونځونه وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې پام کې ونیسي.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عملي کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنه دي، په هغه برسیره د ارشاد حج اوقافو وزارت لارښوونه هم ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی دې د دسکشو د ماسک په استفاده برسیره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي چې جمعه باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې په کم شمیر کې خلک هم په جمعتونو کې راټول شي، ښارونو او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایروس ډېر ځپلې په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر دغلته چارواکو د کرونا وایروس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنهایي خلکو ته لارښوونه کړې چې په جمعتونو کې له راټولېدو د ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلي عبادت د کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې په جمعتونو کې د تراویل منز او نور راټولېدو بندیز سس کړي. خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هیواد دینی عالمانو ته ویلي چې د کووېډ 19 وایروس د خپرېدو د ورو کول لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروری دي. د پاکستان د روغتیايي کارکونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبريالانو ته ویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړي او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړي. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هیواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جماعتونه تړلي وي او د جماعت لمونځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتي طلعت تاج الدین ویلي امامان به په آنلاین توګه د تراویح لمونځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت بکوي. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ځینو کې چارواکو او دینی عالمانو له خلکو وخت چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جماعتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دینی عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویح لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویح لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دي نه کوي. دا قرغیزستان لوی مفتی په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی جمعهتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هیواد لوی مفتی ورته فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتې او تراوی په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اخیستل شوی. په دې هیواد کې جمعهتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کیږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتې دي نه کوي او تراوی لمونځونه دي هم په کورونو کې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مسایلو له پروګرام سره په تړاو کار کوي. نورحال د فرشتې جلالزی پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم دارس د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارف وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ فضا ته واستاوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامې شوې وې. د ایران له لوري د دې اعلان په وړاندې په خبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دسکا او هوغونورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تیر اونۍ پر خپل ویبپاڼه اعلان وکړ چې نوی پوځي سټلایټ دسکای د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې خپل محدودو مالی سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کورونا وایرس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډیر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کورونا وایرس له کبله مري او د تاسف ورګنی چې رژیم یې خپل مالی سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریک آمیزه دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
نړیوالو رسپانو ته اجمل ان کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورسپارې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو په اړه ولیکنه خبره کړې وای. سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. دا ورسپارې د چارواکو لخلي وای طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هر ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیري وشلي. ورسپارې په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندۍ ساتلو لپاره کوي. دا نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم له ګواښ سره مخ کړي او دا هیواد لا د مخه پر بهرنیو مرستو تکیه دي. طالبانو هم د اوربن هغه وختنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال تری شوي. ورسپانه وایي طالبان امریکایي لورې ملامتوي چې له خپل اړخه له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د فایل د مقدمې په توګه د افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشکېدو شمنه شوي. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورني اخو ډب کې ښکېل پاتې شي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسېدلي. یو لویدیځ چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هر ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونې هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړې، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولای. اټلانټیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بې وزله هیواد دی چې لا د مخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. بې وسلی پکې خبره ده او یو ډېر زیات کمزوري روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډېر کمزوری دی. خبرونه په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې وسنی روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي، څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولای شي د